په افغانستان کې د مازدیګر 3:30 بجې شو. یو ځل بیا په مخړې د خبرونو لنډیسته د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت او چارواکي وای غونډي هیوادونه چې نن د ځان او خپل خاورې دفاع ان کوي لامل د پوهنتونونو وده ده. د طالبانو د حکومت د ازموینو د ملي ادارې مشر عبدالباقي حقانی دغه څرګندونې نن په کابل کې د افغان امریکایي پوهنتون چې اوس د اسلامي پوهنتون په نوم فعالیت کوي د ماسټرۍ او دکتورا د ازموینو د پیل په غونډه کې وکړې. نوموړی داسې مهال د پوهنتونو د وړتیا پر لوړولو ټینګار کوي چې له تیر نږدې یو نیم کال راهیسې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د پوهنتونو دروازې هم تړل شوې دي. اسرائیل تیره شپه پر غزې ترانګ لسګونه هوایي بریدونه وکړل. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني نن دوشنبه د دغو بریدونو پخلی وکړ خو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه ونه ویل. د فرانس پرس خبري آژانس د اسرائیل د پوځ په حواله ویلي چې پر اسرائیل د ایران بې ساری برید به پر غزې د دوی د جګړې تمرکز بدل نه کړي. په تهران او د ایران په نورو ښارونو کې نن دوشنبه د هوایي ډګرونو فعالیتونه له سره پیل شو. لویدیځو خبري آژانسونو د ایران د دولتي رسنیو په حواله دغه خبر ورکړی. د ایران له هوایي ډګرونو څخه د الوتکو د الوتنې او ناستې فعالیتونه وروسته تر هغې وځنډول شول چې ایران د شنبه په شپه پر اسرائیل لومړنی مستقیم برید وکړ. ټاکل شوی د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی راتلونکې اونۍ پاکستان ته سفر وکړي. په اسلام آباد کې د ایران سفارت یوې سرچینې نن دوشنبه د ازادي راډیو مشال څانګې ته دا خبره کړې خو سرچینې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې له بارانونو وروسته بیړنۍ حالت اعلان شوی. اسوشیټډ پرس خبري آژانس وایي په سیمه کې له تیرو درې ورځو راهیسې د ورښتونو له امله لږ تر لږه 6 تنه مړه شوي چې اکثره یې بزګران دي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه ستړي مشهیده صدر رادیو اونیز باس تموز فرید سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم. ایران د شنبه په شپه د اپریل پر 12 پر اسرائیلو د لسو کروز توغندې او پګډون له دوت لسو ډیرو په فلټالو تو کو راکټونو بریدو وکړ. اسرائیلی چارواکو ویلي چې د ایران نه نوي سلنه بریدونه شند کړی دي. د اپریل اروپایي او امریکایي چارواکو یو بریالي دفاعي عملیات بللی وو. پلاو ایران هم ویلیو چې د عملیاتي بریالي وو او د کوم هدف لپاره چې تر سره کړیو هغه هدف یې ترلاسه کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اسرائیل او د ایران حمله دغه هیواد مشروع دفاعي اقدام بللی وو. دغه وزارت پیلامی کې چې پرونده د وزارت ویاند عبدالقار بلخی پر خپل ایکس پاڼې په خوندې ټویټر یې خو ول شي و چې سهونیستي رژیم د خپل جنایتونو په دوام د اپریل په نومړې نیټه د ټولو ډیپلوماټیکو نورمونو او نړیوالو قوانینو پر خلاف د سوریه پلازمینه د مشکې د ایران سفارت قنصلګری څنګه په نخښه کړ چې په جواب کې د ایران اسلامي جمهوریت رشبه د مشروع په بخښنې سره مشروع دفاعي اقدامات ترسره کړل. په اعلامیه کې د سیمې او نړیوال نور هیوادونو هم غوښتل شي و چې د دوی په ټکو د اسرایلو د رژیم د جنایتونو په وړاندې خپلې هڅې ګړندۍ کړي. همهاله په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر هم په اسرایلو د ایران د تیر شپې د توغندیز او ډرون الوتکو برید په غزه کې د اسرایلو د يرغل پایله ګڼلې وه. نن په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې دغه ډول څرګندونه چې د طالبانو حکومت د ایران د پریت په اړه باندې چې پر اسرائیل کې کړی دی د افغانستان لپاره به څه پایلې ولري. دغه ډول دریس نیول او په ټوله کې د ایران پریت چې پر اسرائیل تر سره کړی دی په سیمه کې څومره د دې سبب کېدای شي چې بحران ډیر شي او پایلې به افغانستان ته څه وي. همدارنګه په دې اړه باندې چې دغه بریت په ایران کې مشت افغان کډوالو باندې به څه اغیز وکړي د به هم تم شو او په نړیوالو اغیزو او اړخونو باندې به هم له میلمنو سره خبرې اترې ولرو. په خبرونه کې سره په روسیه کې پخانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنون کیغه اوس جان باس او د نظامی او پوزي مسایل په محمد یوسف امین ساسایدی د سیدوړه قدر من ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. زازه سپ ک پایل لتاس سره وکړم. دغه بریټ چې تیر د شنبه په شپه باندې د اپریل پر دیار لسمه ایران په اسرائیل وکړه څه ډول یو زوابي بریټ و؟
ډېره مننه تاسو ته او دوست ګراندو د امباسټر ته سلامونه ونې کې وړاندې کوم. بریدونه تازه بریدونه اسرائیل په ایران سفارت باندې وکړو او ایران متقابل جواب ورکړو. مونږ په نړۍ کې په سیمه کې نخې نښانې دي او بشري ناورین ګورو چې دا د بشر لپاره زیانمن ده او زیانونه رسوي. دا د هیڅ هیواد په ګټه نه ده، او ځکه چې دا هیوادونه هر یو چې دی ځان ته خپلواکي ځان ته یو ولس لري چې د ولسونو د ارزښتونو او د خپل هیوادو د ارزښتونه دوی باید دفاع وکړي. نو دغه تعرضات نه تنها چې نن پیل شوي دي، دا ډېر پخوانه پیل شوي دي. د ما په نظر سره تقریبا وروستۍ 50 کالو کې بشر ورو په ورو یا دغه انسانیت یا د نړیوال دا د یو ناورین خواته روان ده. زه فکر کوم چې دا ناورین به هم نور هم زیات شي، او بریدونه به وي، جګړې به وي چې دا د انسانیت په ضرر ده. خامخا افغانستان د نړیوالې ټولنې یو جز ده. تاثیرات یې اگر چې موږ مستقیمن په جګړه کې نه یو، خو پایلې په افغانستان باندې هم بدې دي او اغېز لري. ځکه چې مونږ چېرته تاریخ ته وګورو، همدغه هېوادو منفي رقابتونه وو چې بالاخره دغه وضعیت یې تر دغه اندازې پرې راورسولو. دغه معلوم دي، دنیاوالو ته معلوم دي چې دا کوم هېوادونه وو، ولې دا اصاله تر دغه اندازې پرې راغلل، یا دوی څه غواړي، دوی هدف د دغه جګړو دپاره څه ده. پایلې خو هغه د ولسونو تباه کېږي، اقتصاد لمن دي، بیکاری زیاتیږي، مهاجرتونه زیاتیږي. نو دا ټولې ناورې غدي پېښې دي. نن زه شخصا په یاش دی نه ده بل.
مننه تاسو زاسې په تاسو بیرته راګرځم، خبرو ته مو بیا ادامه ورکړم. د بل ملمه ته به هم ورشم. جان باسه تاسو هم ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. کته سره ته وای دغه کوم دریس چې د طالبانو حکومت د ایران نه د ملاتړ او پیو ډول ظاهرن ملاتړ د یو د اسرایل په وړاندې باندې دریس دیول دی، دا په افغانستان په ګټه څومره تمام شي، په تاوان به څومره تمام شي، او څومره هغه سیاسي او نړیوالو اړیکو ډیپلوماټیک اړیکو سره اړخ لګی دا؟
ډیره مننه تاسو ته سلام، او قدرمن ډګروال صاحب زما دوست غازی صاحب ته ډیر زیات سلامونه. داسې یو خبره ده چې هغه ډله چې په کابل کې حاکمه ده، نه پوهېږم په کابل کې حاکمه ده که په کندهار کې حاکمه ده، د دوی مرکز چیرته دی، په هر ترتیب دغه ډله د افغانستان د خلکو استازیتوب نشي کولی، او هر هغه ادبیات چې دوی کاروي هغه دوی پورې مربوط ده، نه د افغانستان دریس پورې. نو بل خبره دا ده چې موږ افغانان او د افغانستان دولت، یعنی د افغانستان سیاسي جغرافیا، د افغانستان سیاسي تاریخ، بالکل د فلسطین د خلکو سره بالکل خپل ملاتړ کوي. په فلسطینیانو باندې ظلم دی، فلسطینیان اشغال
بلې قطه کوه ما متاسیدونه کوي د افغانستان د خلکو نمائندګی نه کوي، خو اوس هم دغه سیاسي جغرافیا چې تاسو یادونه کوي، همدا طالبان پر حاکم دی او په نړیوال کچه باندې کله شي دوی د افغانستان په نوم باندې یو څه خبرې د پدې باندې شي دوی د افغانستان د خلکو نمائندګی کې.
دو موضوع غانی دی اغلسیال، یو خو داخلی مشروعیت دی چې دوی نه لري، او بین ملی مشروعیت دی چې دوی هم ترې محروم دي. نو په دې ترتیب دوی تر اوسه پورې کولی شي د خپل ځان استازیتوب وکړي د طالبانو، که ورته امارت دوی وایي، که هر څه ورته وایي، دوی کولی شي فقط او فقط د خپل ځان استازیتوب وکړي، بل هیڅ نوع مسؤلیت د افغانستان د دولت په ارتباط دوی نه لري. دوی لفاظیګانو کې خپل په دغه اعمالو کې اخته دي، په یو طریقتي سوء استفاده جویي، او دا خبرو کې ډېر هوښیار دي، هغه استادان هم لري، دې کې هېڅ شک نشته. خو بیا هم زه په دې تاکید کوم چې دوی د افغانستان د خلکو د افغانستان د سیاسي جغرافیه د افغانستان د دولت استازیتوب نشي کولای. هر هغه څه چې وایي دوی پورې اړه لري. اوس راځو دې ته چې زموږ دریز باید څنګه اوسېږي. لکه مخکې چې مې وویلې زما په نظر البته موږ د فلسطین خلکو سره بالکل خواخوږي لرو، بالکل ترې ملاتړ کوو، همیشه هم کړی دی. زموږ هر دولت چې په افغانستان، یعنی هر حکومت چې په افغانستان کې حاکمیت درلوده، که هغه شاهي و، که هغه جمهوری د داود خان و، که هغه د چپیانو حکومت و، که مجاهدین و وروسته که جمهوریت و دا شل کاله، موږ همیشه د فلسطین د دایې څخه دفاع کړی ده. خو داسې هیوادونه شته دي چې هغوی د دې مظلومیت نه، د دې خلکو د مظلومیت نه، د دې اشغال نه چې اسرائیلو اشغال کړی دی، د هغې ظلم نه د خپلو برنامو په ارتباط استفاده کوي، خپلو جیو پولیتیکی منافعو په بنسټ عمل کوي. دغه لانجه چې ده، دا لانجه د ایران او د اسرائیل ده، دوی پوهیږي او د دې حل لاره. مونږ غواړو چې تشنج په منطقه کې نه اوسیږ، مونږ غواړو چې ټول هیوادونه،
دا خو ټول تذکره ده چې جنجال دلته د اسرائیل او ایران ترمنځ ده، خو په ایران کې ډیر شمېر افغان کډوال هم اوسېږي او دغه برید نه وروسته ایران اعلان کړی چې په درې هغه استانونه چې دوی ورته وایي ولایتونه راځي زموږ په حساب باندې نشي کولی. هلته هغه حتی هغه کسان چې قانوني اسناد لري خو ایرانۍ نه اوسي نشي کولی ژوند وکړي. په ټوله کې هلته په افغان کډوالو باندې یو ډول فشار راځي او هغه کډوالو اندېښنې هم څرګندې کړي دي چې کوڅه په کوڅه، سړک په سړک درول کېږي، پوښتنې ورنه کېږي. خو په ټوله کې که د سیمې د اغېز نه تېر شي، یوازې که همغه کډوالو ته چې په ایران کې میږدې تم شو څومره اغېز کولی شي؟ که څه هم جنجال د ایران او اسرائیلو ده، خو افغانانو باندې هم اغېز شته که نشته؟
بالکل شته دی، بالکل سیال، بالکل شته دی. خو ما خو مخکې تاسو ته وویلې چې دلته د دغې تشنج نه، د دغې کړکېچ نه همدغه ایران دولت سوء استفاده کوي. ایران هیڅ حق نه لري چې زموږ اتباع زینبیون کې، فاطمیون کې د هغوی د مجبوریتونو نه په سوء استفاده دغه جنګو ته، خپلو جنګو ته، خپلو نیابتي جګړو ته ولیږي. دا هیڅ حق نه لري او زموږ هیوادوال هم باید دې ته پام وساتي. سمه ده چې په افغانستان کې داسې یو رژیم حاکم دی چې هغه د هغې د لاسه زموږ وګړي تښتي، په فرار کې دي. د بیچارګۍ نه باید ګاونډي هیوادونه په شمول د ایران سوء استفاده ونکړي. خپلې مسلې دي، خپلو قواو مسلحو په لاس، د هغې په زور، د هغې په ظرفیت، د خپل سیاست په ظرفیت دي حلوي. په ایران کې 80 میلیونه څه د پاسه نفوس دی. ضرور نه ده چې زموږ د بیچارګۍ نه سوء استفاده وکړي ګاونډي هیوادان، که پاکستان دی، که ایران دی، که بل هر هیواد دی. دا د افغانستان د خلکو په حق کې ظلم دی، د هغې نه سوء استفاده کول دي، د جبر نه استفاده کول دي، او دا کار باید ونه شي.
مننه تاسو بیرته راګرځم جان باسف. زازای صاحب، که تاسو راته وایست په افغانستان کې په ځانګړې توګه هغه کډوال چې په ایران کې اوسېږي، دوی هلته د کار لپاره ځي او زیاتره برخه یې ځوانان دي. پخوا هم داسې راپورونه وو چې دغه ځوانان د ایران لخوا په سوریه کې جنګول کېږي، یا په عراق کې جنګول کېږي، یا په کوم ځای کې چې دوی هغه خپلې منافع لري هلته استول کېږي، او په یو ډول نه یو ډول د جګړې کرخو ته لیږل کېږي. دغه برید چې اوس دوی وکړو، یا په ټوله کې یو ډول ایران مستقیما له اسرائیلو سره په دغه جګړه کې چې دوی پخوانه یو بل ته ګواښونه کول ښکېل شول، څومره د دې امکان شته چې بیا افغان ځوانان که چېرته جګړه وشي پکې ښکېل شي او دوی پکې افغانان پکې قرباني ورکړي؟
ګوري، د افغانستان بعضې مجبوریتونه او موقعیت دغه نه نړیوال او سیمه هیوادونه سوء استفاده کړې ده. دې مهاجر نه سوء استفاده شوې ده. د دمو غربت نه سوء استفاده شوې ده. او خبره دا ده چې افغانان په دغه جګړه کې یا که نړیوال خپل منځو کې نښتي او یا که سیمه هیوادو کې مشکلات وي، په دغه وخت کې، په دغه زمان کې افغانان ډېر زیات متاثر دي. مخکې چې جانبه صاحب وویلي چې آی کاش په جهان کې، په هیوادو کې د بشري حقوق نه اخلیدای، آی کاش بشر او انسانیت ته کار کېدلی، نو بې جګړه ولې کېدله؟ یعنی دا هغه نغز د بشري قوانینو، بشري اصول دي چې خلک پکې وژل کیږي، ماجر کیږي، سوء استفاده کیږي، دا په کول کې بشري ناورین ده او دا د بشر ضد اعمال ترسره کیږي. نو د دې لپاره ګوره موږ نړیواله ټولنه لرو په نوم د ملل متحد یو سازمان موجود ده چې په هره برخه کې دوی فعال دي. یعنی دا د هغو ناکامي ښیي، یعنی دغه نړیوال سیستم، دغه نړیوال جوړښت چې شوی دی دا نور کار نه کوي، نور غیر دغه نه چې مصیبتونه دي، غیر دغه نه چې فقر ده او وژنې دي او اصلحې دي او رقابتونه دي چې دغه خپل رقابت چې د دغو هیوادو په منځ کې وي، دوی به اصلحې جوړوي، دوی به راکټونه جوړوي تر څو چې خپل مخالف د منځ شي. نو دغه خو یو اقتصاد ته ضرورت دی، دغه اقتصاد هم باید دې کېږي چې د خلکو نه باید دوری واخلي. یعنی دا ټول د ولس د تباهۍ لپاره دی، هغه که ایرانی ولس وي که افغانی ولس وي که د امریکایي ولس وي. بل طرف ته دا ده چې بعضې ځای کو د حقیقتونه هم سترګې پټېږي. ولې دا جهان ته دغه هاته پرې ورسېدو؟ ایران څه کړي دي؟ اول دغه ایران داسې یو ګاونډی دی چې موږ صحیح په ټول د دغه 50 کالو کې دوی څه کړي دي. یعنی موږ صحیح خو دا څه کوم ایران نه دی کړی، یو سم امپراتوري نه دی کړی. ایران یعنی اوس یو مداخلهګر هیواد په نوم یادېږي. هغه نو ځان د امریکې څه ویي، د اسرائیل څه ویي، د ناټو څه ویي، همداسې که دې خوا ته روسان وښيي. یوازنی هیواد ده چې چین ده چې هغه د خپل اقتصاد ته فکر کړی دی او د جګړو کښکیل نه دی شوی. مګم زه فکر کوم که د حالات د جهان په دغه رقم روان وي، دغه هیوادونه به هم په دغه جګړه کې د خپل منافع
دپارهوبخي چې دلته یو پوښتنه راته راپیدا شوه. په سوشل میډیا کې د دغې برید نه وروسته داسې ګنګوسې دي او ځینې کسان داسې وایي او ظاهرا هم داسې ښکاري چې که چیرې دغه تنش چې اوس رامنځته شوی په منځني ختیځ کې که ډیر شي، احتمال د دې شته چې دغه هیوادونه سره وویشل شي، لکه تاسو چې د چین او د روسیې یادونه وکړه، اسرائیل او ایران او امریکا او اروپایي ټولنه، د دې ډېر احتمال شته چې واقعا داسې قطبونه بیا جوړ شي لکه د دویم یا اولې نړیوالې جګړې په څیر باندې هیوادونه سره وویشل شي او بیا هم داسې هڅه د دې روانه وي چې هم متحدان نور هیوادونه پیدا کړي، قدرتمن هیوادونه، او هم داسې جګړه دوام وکړي.
ګوري د قطبو رامنځته کېدل چې صفونه باید معلوم شي، دلته یوه مسله دا ده چې نړیواله ټولنه موجوده ده، هغه خپل اصول دي، خپل مقررات دي، د هیوادو توافقات دي، او د هغو توافقات نه اوس ورو ورو هر هیواد ووځي، یعنې خپل پر سر کېږي. بیا دغه هیوادونه خپلو منځو کې د خپل منافع په خاطر باندې دوی مشترک کار کوي، که هغه اقتصاد کوي که مثلا په جګړیزو فعالیتو کې. بلې خوا ته دلته مذاهب دي، دلته دین ده، دلته آسماني کتابونه دي. مثلا اوس اصلا معلومه ده مثلا اوه 50 هیوادونه اسلامي هیوادونه دي، ګر ده دا اسلامي هیوادونه یعنې دا تر اوسه ونه شوه کولی چې دوی په نړیواله سطحه باندې یو دریځ ولري. څوک چاته منډي وي، څوک چاته منډي وي، څوک په حکومت کې وي. دا حتی دغه مذهبي جنګونه هم زه فکر کوم چې دلته به هغه واخلي، څوک ترې زور واخلي. او دهغې نه لکه مخکې نه مخکې یو مسایل فرصت آماده شوی دی چې هغه په نوم د تروریزم تاسې یادوي، موږ دهشتګردي او افراطیت یادوو. دغه افراطیت به زیاتېږي، دغه تروریزم به زیاتېږي، دغه دهشتګردي به زیاتېږي. یعنی په کول کې هم د مونږ اقتصادي مسایل، هم د سیمې هیوادو سره د متعهدو مسایل، او هم د هیوادو خپلواکي د ټول د سوال لاندې ده. یعنی دلته په کول کې سره ویلی شي چې دا نه تن افغانستان دپاره بشري ناورین ده، د ایران دپاره هم ده، د امریکا دپاره هم ده، د ټولو غربي یعنی ټول بشریت ته دغه ده. یعنی بشر ناکامه شوی دی، بشر د جګړو خواته لاړ دی، بشر د افراطیت خواته دی، بشر د نامنی او بی ثباتی خواته دی. نو دلته خو هر څوک کوشش کوي چې ځان وساتي، هر څوک کوشش کوي چې لکه په مختلف پلمو مثلا خپل اقتصاد وساتي، که هغه راواوي که نه راواوي. لکه مثلا د افغانستان حالت، افغانستان حالت د 40 کاله 50 کالو کې موږ ونه شو کولی چې حالت نه ځان وباسو. د څه شي وو؟ خو د همدغو نړیوالو د سیمو هیوادو رقابتونه وو چې په موږ باندې تاثیر وکړ. او په منځ کې بعضې اشخاص خرچي وي، اشخاص زیاتره مثلا په دینوند قوم تجارت وکړو په دینوند سم جوړو په دینوند دین وکړو دا مسائل روان دي یعنی حتی دغه ته روان دي بل اخر بشر وګوري د افغانستان اقتصاد نه لري بیکاری شته تحصیل نشته فکر دا یو ناورین ده کار نشته په جهان هم دغه ته روان ده یعنی دغه نړۍ هم په همدغه شکل روان دي دوی باید درس واخلي دوی باید دغه مسائل نه پوه شي یعنې د بشر دپاره کار وکړي زه نه پوهېږم د حکومتونه دغه ټول ته په تلاش د بشر دپاره ده او که دا د ډلو ټپلو قدرتو دپاره ده جانبا صاحب مخکې وویلي چې هغه ده دا خپلواکه دي یا مثال دا په خلکو رایې راغلي دي یا دا مشروع حکومتونه دي آیا که چېرته دغه نړۍ کې د اوس تاسې یو هغه وکړي پوښتنه وکړي ټول پوښتنه وکړي چې دا نړۍ وایي چې جنګ نه غواړو که جنګ غواړو ولس خو ټول ولس چې جنگ نه غواړو خو بیا ولې جنگ روان دی بلې ولې بیا د ولسونو د ټولو بشریت پر ضد جګړه بیا روانه دی ولې د ولسونو بې تفاوته ناست دي ولې د ولسونو بیا په هغه امریکا کې دکه په روسیه کې دکه په اوکراین کې دکه اندروس په ایران کې دکه په اسرائیلو کې ده ولې ولې دوی غلي پاتې دي یعنې څه ته منتظر دي او متاثره کېږي هم دوی تباه کېږي هم دوی وژل کېږي هم دوی هېواد یعنې څه خاورې یعنې څه جغرافیه یعنې څه کنه دلته خو انسانان دي دلته خو انسان اوسېږي او د عقیدې لحاظ هم مونږ ته دا مسئله جواز نه دي چې د بشر پر ضرر ورسوم نو بنا زه دا ویلی شم چې دا هغه لیونتوبونه دي چې 50 کاله کېږي چې شروع اوس په چای مني په چای مني چې ته وایې چې دا شروع کړي هېڅوک یې نه مني هغه څه معلومات دي هغه څه معلومات دي هغه څه معلومات دي او نړیواله ټولنه ملنمته کده ناستې خپل مشاعر اخلي بدنه خپل فاتي نو بنان ز د دغه جګړو او ورته جګړو پایلې فقط بشري ناورین ده
مننه زازای صاحب تاسو ته بیر تر ګرځم جان باس صاحب دغه حمله وروسته چې ایران پر اسرائیل باندې وکړه لدی مخ کې پر اسرائیل فشارونه ډیر و چې په غزه کې دغه کم بشری ناورین چې دوی روان کړی او د وژنې چې دی او دا کم وایي بریدونه چې دوی کې دادی ودري اوربند دی وشي یا د بشری مرستو ته اجازه ورکړي شو د بیلابیلو لارو نه غزې ته لاړ شي اوس چې دا بریدو شو ظاهرا په نړیواله کچه داسې ښکاري چې اسرائیل قرباني دی او بیا هم دغه خبره کوي چې موږ له ځان نه دفاع کوو څومره دغه برید په غزه کې هغه بشری ناورین له نړیوالو هیر کړو چې روان دی او په میلیونونو کسان وږی دي
په هیڅ صورت دا لوبي نشي کولای چې په هغه ناورین په هغه هولوکاست چې اسرائیلیانو په فلسطین باندې خبر کړی دی په دې باندې پرده واچوي یا بل ملي ټولنه اغوا کړي بل ملي ټولنه اوس کافی شعور پیدا کړی دی چې بد نیکونه تفکیک کی اسرائیلی هیڅ حاصل نه کوي چې ځان قرباني وخی اسرائیل یو اشغالګر هیواد دی اسرائیل هیڅ حق نه لري چې د دفاع په نوم لحفاظي وکړي هغه کم کړکی چې دی لري ایران سره هغه د خپل حل کی د غزي مسله ایران پورې هیڅ تړاو نه لري د 1948 کال را په دی خوا د فلسطین هیواد ایجاد شوی نه دی او د دې معنی اسرائیل دی اسرائیل پرله پسې فلسطینیان قتل عام کوي ماشومان وژني ښځې وژني د فلسطین انسانان وژني بېګناه انسانان ملکی انسانان مقدس اماکن ملکی اماکن د منځه وړي د هغوی مقدساتو ته توهین کوي تحقیر کوي دا ټول هغه جنگي جرایم دي چې اسرائیل کوي
جان پاس په دې برخه کې د اسلامي هیوادونو رول څنګه ګڼي ځکه چې دغه جګړې له پایل نه تر اوسه پورې اسلامي هیوادونه کاملا په دې اړه باندې چوپ دي او د ښکارا دریز نه ښکارا کوي مګر دا چې نړیوالو غوړي په دې برخه کې غزیت بشری مرستی ولیک دیوی
دلته به دوه شهر ته اشاره وشي په ډیره خوشنۍ دا خبره کوم اسلامي هیوادونه پرته له یو دوه درې هیوادو کاملا مفعول دي یعنی بیکاره دي زما هدف حکومتونه دي دي هیوادو اما خلک د دې هیوادو خلک کاملا فعال دي او کاملا ټول خواخوږي د فلسطینیانو سره ده اوس موږ تاسو هیواد کې هم یو ډله حاکمه ده یو په اصطلاح یو حکومت دی همدغسې په مصر کې تاسو وګورئ د مصر حکومت یو جابر حکومت دی اما د مصر خلک کاملا فلسطینیانو سره دي د مصر قدسه عادي خلک د فلسطینیانو سره دي خو متاسفانه چې اسلامي کنفرانس چې کوم یو دی د دې هیوادونو مشران کاملا متی دي
متحده ایالاتو ته چې اصلي ملاتړ دی د اسرائیل او هغه اجنډا مختوري چې پکې د هغوی شخصي منافع دي، که هغه اقتصادي دي، که هغه پولي دي، که هغه نور دي، دې ته هغوی ډېر زیات ژمن دي. نه دا چې د فلسطین د خلکو دایت ده. تاسو وګورئ په دغه څومره کلو کې دغه تش په نوم اسلامي کنفرانس او ورته نورې غونډې چې شتون لري، یا منطقوي کنفرانسونه دي چې اسلامي هیوادونه پکې دي، یا فرا منطقوي کنفرانسونه دي چې اسلامي هیوادونه پکې تش په نوم شتون لري، دوی کوم فعالیت وکړ، دوی کومه پرېکړه وکړه چې هغه اغیز ولري؟ البته اوس یو څه هڅې روانې دي چې دغه دنیا، لکه چې تاسو مخکې ورته د څو قطبي کېدو اشاره وکړه چې ډېر په ځای وه، د اوکراین کړکېچ نه وروسته دي چې د اوکراین هغه کوم داستان چې دی مخ په ختمېدو دی، او روسیه په دغه منازعه کې کاملا بریالۍ ده، او د هغوی ملاتړي اوس ورځ تر بلې، تاسو خپله مطبوعاتي انسان هستی پوهیږي چې اروپا هم لاس په سر شوې ده، متحده ایالات هم نور اوکراین سره هغه ملاتړ چې پخوا یې وعدې کولې او داسې سکونه یې په دې میزونو وهل چې موږ تاسو سره تر اخره درېږو، ونه درېدله او نه درېږي. په دې ترتیب دې وښودله چې دغه ټولې واقعیتونو دې ټولو واقعیتونو دا بربنډه کړه چې اوس دنیا روان دی څو قطبي کېدو ته. هند یو قدرت دی، چین بل قدرت دی، فدراسیون روسیه بل قدرت دی، همداسې عربستان سعودي کېدای شي یو قدرت اوسېږي، ترکیه یو قدرت دی، جنوب شرق آسیا لکه اندونیزیا، مالیزیا، نور هیوادونه دا ځانته قدرتونه دي. البته اروپا هم د اتحادیه اروپا اتحادیه او متحده ایالات
دوی د دې هیوادونو یادونه وکړه. دوی یار یو لکه څنګه چې تاسو مو ویلې کېدای شي احتمالا نړۍ څو قطبي کېدو ته لاړ شي، خو په دې کې باتمن داسې هیوادونه وي چې د جګړو میدان به هم وي، داسې به نه وي چې جګړه به نه وي. فکر کوي دا جګړه به عموما په کومه هیوادونه کې وي؟
متاسفانه چې د لویو هیوادونه میدان د جنگ بیرته پاتې هیوادونه دي، ضعیف هیوادونه دي. کیدای شي چې د دې جنگونو میدان بیا هم همدا منځنۍ ختیځ اوسېږي، زموږ افغانستان اوسېږي، که افغانستان کې یو مسئول او مشروع حکومت رامنځته نشي، د دې خطر او تهدید شته چې بیا هم افغانستان په ډېرې خواشینۍ وم او نه غواړم چې دا کار وشي، خو دا کار کېدای شي وشي. بل میدان د جنگ منځنۍ ختیځ مې وویل ستاسو خدمت ته، افریقا کېدای شي اوسېږي په ډېرې خواشینۍ سره. تاسو وینئ چې هلته ډېر لوی رقابتونه د فرانسې ترمنځ، روسیې ترمنځ، د متحده ایالاتو د انګلستان ترمنځ روان دي، چې دغه بیچاره هیوادونه بیا هم د خپل استعمار لاندې لا نور هم راولي، دا خې شتمنۍ لوټ کړي. او هلته به جنګونه کېږي، ځکه چې هلته متاسفانه سطح د ثبات، سطح د اقتصاد هغسې نه ده چې باید اوسېږي، نو ځکه د هغه اجتماعي اقتصادي زمینه هلته فراهمه ده، تیاره ده، او کړکېچونه هلته کېدای شي چې هغې ته لمن ووهي دغه لوی قدرتونه په ډېرې خواشینۍ سره.
مننه کور ودان جان باصب. سازي صاحب تاسو ته راځم، که تاسو راته په لنډو کې ووایاست، تاسو مخکې اشاره وکړه چې ولسونه په دې برخه کې کولی شي چې بشري ناورین مخنیوی وکړي او غږ پورته کړي. په افغانستان کې اوس مهال چې د منځنی ختیځ کې د جګړې احتمال شته، د یو خطرونه هم ډیر دي، خپل افغان ولس څه کول پکار دي؟ چې د خپل دوی د جګړو نه که څه هم تاثیرات پرې لري، خو لري اوس یو حکومت څه کول پکار دي؟
ګورې موږ خپله کورنۍ دنده مکلفیتونه خپله ولس او حاکمانو باید ادا کړي، چې متاسفانه نه دي ادا کړي. ولس غوښتنې لري، لیکن ولس غوښتنې څوک نه مني. مثلا ولس مشکلات لري، لیکن ولس مشکلات څوک نه لري. د جګړې پایلې موږ لیدلې دي، افغانانو احساس کړي دي، هر کورنۍ احساس کړي دي. جګړه طبیعي ده، د بشري ناورین ده، او حتی موږ دین ته ضرر رسولی، حتی موږ عقیدې ته ضرر رسولی دی. تاسو فکر وکړئ چې موږ مسلمانان یو، وایي چې 5000 کلن تاریخ لرو، لیکن موږ روان یو اروپا ته. دا شرم نه ده؟ شرم ده، ډېر لوی شرم ده. ولې دلته چا څه نه دي کړي؟ ولې ولسونه داسې دي؟ ولې حاکمان مو مثال ظالم و یا متوجه نه دي شوي که نه د خپل ولسونو ته؟ نو د پوس حالاته کې باید موږ درس واخلو. موږ دوه لارې لرو، یو د بشر سره د ټول انسانیت سره موږ همغږي یو. موږ د جګړې مطلق مخالف یو، ځکه چې جګړه 5-40 کاله کېږي چې موږ زور لیدلی ده، که نه چې خیلی دا دارانو
من نه زازای سب چې وخت ډیر کم دی زموږ د خبرونو وخت پای ته ورسید په بخیر سره چې تاسو خبرې قطع کوم کور مو ودان له تاسو دوه قدر منو ملمنو مننه تر بل پروګرام خېچار